السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې 19 پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړیدو په پیخه کې د وی کورنۍ وغړي مړ شوې دي. پیخه بیگانه وخت د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یو مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیخه علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کېږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هری رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړي او موافقه کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 100 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوقو پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغې اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پوخانی رئیس قاضی اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبد الواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخواني جزایي قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او ردونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چه توپیر ده چه بالکل مخالف او متناقض در افغانستان در جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ذکر چه داستانه چه پا دیر دقت ما ولوستل، یو زل نه دو دری زل ما ولوستل او دی سند پا باره که د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملي شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلائل مونږ د دې اصولنامی ابطال مطرح کوو. یعنی مانای داده چه دا اصولنامه متاسفانه د طولو اسناد پا مقابل کده او اصلی مسئله داده استه چه دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکم و اجراءات تنظیموي، معنای داده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمه اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسئله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقی د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وزکی، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقی متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون نشتون نلری او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نده، لاینحل ده. و همدی خاطر یو حقوقی لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لری. و همدی خاطر قانون خو تعریف لری، هم متنی هم شکلی تعریف لری او په افغانستان که قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وقت پور دوام لري او حتی یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وقت چه اولین قانونی اساسی رامنسته شو د شاه امان الله فقید په وقت او اولین قانون جزا در افغانستان مطرح شو تمسک القضات الامانیه، که در افغانستان اولین قانون جزا ده. در افغانستان کود مدنی در داوود خان فقید په وقت که نافذ شو دیر یو قوی جزایی قانون ده چه دا قانون سلپسله ده اسلام ده مبین دین ده ارزختونو پر اساس او امچنان ده مذهب انفی ده اصول و احکام و پر بنیاد او امچنان نور و مذاهب و پکه دیره گته اخست شویده او ده طول و بین المللی ارزختونو سره مطابقت لری. مگر متاسفانه دا اصول نامه چه وزه شویده دا اصول نامه طول مواد یعنی یو سو نهلس مواد چه لری طولی بالکل یعنی دی دوی پا قول فقی بنیاد لری. وز دا مثلا مطرح ده کم فقه یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غندی یعنی پدا مو ده تاریخ باد ده اسلام نه پدای زرکال خو زرکال پورته خو مونگ طول نرهی که اسلامی نرهی که خو کم از کم زرها فقی کتابون لرو او زرها فقیان لرو. پنده خاطر اوزدا مثلا مطرح ده چه کن فقی فقی خو یه وقت او اسلامی نرهی که اسلامی وادونه که ده قانون ایسیت درلود یعنی ده اجتماعی مسائل و ده تنظیم پخاطر ده خلق و ده امور و ده تنظیم پخاطر فقی مسائل مطرح شویده. اگه مسائل چه مثال انزل کال پخوا په سودان که مطرح شویده یا په یمن یا په ترکیه یا په افغانستان یا په ایران خووز خو زمانه بدل شویده او اصلی مسئله په فقه که فقه خو یعنی واقعا دیر غنی ده دی اسلام فقه دیر غنی ده وصول لدی خو ده فقه و بقول زمین و زمانه زمین و زمان چه ارتوایی یعنی زمانه زمانه چه بدل کی خو معلوم دار احکام باید ده زمانه ده بدلولو پر اساس باید بدل شی
مننه.
یعنی قانون میره بانیست
مننه جناب میر صاحب په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی کومې ماده له حقوقي او اجرایی اړخه ډیر د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې په فقه په شریعت په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه قانون یا د فقه موخه اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده تطبیق کول ده. مگر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دا اصولنامه کې دا اصلي اندیښنه ده دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده او معلومدار بعضې مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده که اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي د افغانستان شهروندان د افغانستان خلک ویشل شوی دی پستلور طبقه و علما و اشراف و متوسط و طبقی پایین دا طبقی پایین دا خود دیر بد معنی ورکوی جامعی دا ویشل دا خو دا مطالب دا چه معلوم دار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوې ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عدل مختار کې دا موضوع مطرح شوی و، خو هغه زمانه بله زمانه و په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده، په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده، انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآني حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله،
د تقوا په اساس.
بله،
نه د دا چې علما و او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني،
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی، که په اشراف طبقه وي یا متوسط، یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوي ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دي د ارشادات په مقابل ده، او معلوم دار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل، او همچنان د بین المللي حقوق پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده، هغه میثاقونو چې افغانستان پکې لاغ کړی ده، او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې پاکله وی چې وویل چې د دېنه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله،
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اغوی خود مامور ده او مامور معذور ده. به فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اغا خود باید یه توجیه هولاندی که، یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه، دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی، یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرمی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیی دا ویشل خبرت سوال لانده ده، او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده، د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی، ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامع وګړي ویشل په څلور طبقو دا متاسفانه، تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې، غور ورکړل، حتی یو نوه تانې ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده.
د پاکستان د علما او د هغوی نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري، خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي، د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده، تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي.
متاسفانه متاسفانه دا نوع توجیه دقیق نده. دا توجیه مسئله لا پیچل کوی متاسفانه. اصلی مسئله داده چه یعنی خبر باید بنیادی مطرح شی. اصلی موزله پا افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شی. او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو به طالبان را تر نه سلور نیم کال تیریگی. مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه دا خو پدغه سوال لسته وکال که یو اسلامی ایواد و اسلامی ایواد و اسلامی ایواد ده اسلامی ایواد بوی او پا افغانستان که دا قانون و دا مطالب خو دیر سابقه لری حداقل یو قرن پا افغانستان که دا مسائل سابقه لری پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خب افغانستان که سابقه لری قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نو قانون ده سالون والی دا طول مسائل موجود و دا مسئله نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله ده خلق و حقوق غصب کهی سلب کهی او یو نوع تشنج رامنسته کهی او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل ازرار ډېر دی متاسفانه یعنی داسې خو نه کېږي چې یوازې په یو اصولنامه کې ټول اجراءات د محاکم تنظیم شي دا خو موضوع خو واضح ده چې یو جرم اجراءات جزایی چې ورته وایي باید واضح وي د پولیس د صلاحیت اشفي ارګانونو صلاحیت د څارنوالۍ صلاحیت او بعد د هغه نه د محاکم صلاحیت مطرح کېږي په همدې خاطر یوازینۍ لاره یوازینۍ بدیل یوازینۍ وړاندیز دمونږ
مشره ستاسو وړاندیز به بیا راشو پای کې بل پښتنه دا ده چې بخنه غواړم چې ستاسو خبره مو قطع کړم بل پښتنه دا ده چې د دغه اسلامي په ځای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب ور او تعذیر ور دی څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي نه
معلومدار بالکل تاسو پښتنه پر زاید دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنا یې دا ده چې د اصول نامه چې وځه شوې ده د طالبانو د مشر لخوانه دا د طالبانو د مشه د سیادت په خاطر د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر د اصولنامه وضع شوی ده او دا مسله معلومدار شریعت و فقه یو پوشش یو روی کش ده اما اصلی مسله اصلی انگیزه د امیرالمومنین د هغوی په قول د سیادت او د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر وضع شویده او دا مسله چې دوی مطرح کوي خو مونږ او تاسو پیږو چې افغانستان یو متکثر ایواد ده په افغانستان کې مختلف مذاهب شتون لري په افغانستان کې شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چې ورته وایي په افغانستان کې نور مذاهب هم معلومدار موجود دی دا مسئله یو نوع نه تنها تشنج را مسته کمی بلکې دا مسله حتی د انفي فقه د اساساتو په مقابل کې ده. از انفي فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب دیر متسائل مکتب دی، دغه ارشادات او ارزښتونه د مذهب انفي ارزښتونه متسائل ده. بس نه ده چې ټول خلک باید په جبر یوازې انفي مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. اگه کسوک وغوری چه په جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب که معلوم دار سل پسل دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل که ده، او معلوم دار د طول و انسانی ارزښتونو حقوقی شرعی فر ارزښتونو په مقابل که ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلف مذاهب و آزادی باید په رسمیت پیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب سو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړئ.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقي شرعي فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواره د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او دیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا دیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکی. یوازنی لاره، معقول لاره داده چه دا قوانین باید استمرار وکی، او کدوی تشویش لدی د طالبان و زامت دی کولشی چه یو متخصص آیت، یو مجرب آیت و تاکی چه دوی و گوری چه دا قوانین کمیه پو د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو د لار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، طالبانو عدلیه وزیر ته، چراشی تاسو په رادیو کې منسرکینی چې دا مثلا مونږ مطرح کوو چې د افغانستان کود مدنی، دا خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري، دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفي مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت به قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونګولانډیز د افغانستان د دا لوی بحران، بحران حقوقی چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقی د مهار کولو په خاطر د مونګولانډیز زده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي، او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یوه د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بل هیواد. دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نه لري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامه د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل. یو وزنی لاره ده، یو وزنی. دا خو یو اساسنامه است، تاسو پیږي، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، چې یو ماده هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی، او معلومدار چې باطل دی، او موږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، موږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونګولانډیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره مننه جناب امیر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او موږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
بریالی
اوسئ. د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې د سیده ته د مفوض ده، رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې مخکې داسې وو، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې ترکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به په خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1155 کې چې قانون د جزا تشریح شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جیدو د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چیک تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي، مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چیک د مجازات کیږي. نو بنان پرلوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې، د حاکم لخوا نه دا چیک دی په ټولو باندې، په یو شان باندې دا تدبیق دی.
قاضي صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې؟ مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی، تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته له هغه نه تر تابعینو تبي تابعینو پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوي دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات ته دوه درې یا څلور واقعونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدودو شرایط لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د غلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط داسې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخته دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چې کېږي ساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیري ته، او تعزیر دا چې څه ده تنظیم شوی ده، تعزیر تنظیم شوی ده مطابق د قانون، مدوم قانون، مرتکبینو د دغه جزاګانو ته به چې کېږي تعزیری جزا ورته ورکول کېږي.
یعنی تعزیری سزاګانې د قاضي صاحب تقدیر ته تقدیر پورې اړه لري چې دای څومره ټاکي او چاته ټاکي به کوم ځای کې. په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوی ده دغه مقام ته وګوري، کچیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، کچیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجه هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب رد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده، هغه دا مسله داسې لیکلې ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلې ده چې اولی لیکلي چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلي چې علما دي، بیا ورپسې لیکلي دي چې متوسطو، بیا هغه خلک دي چې د جامع هغه ټیټ خلک چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نه شو ویلی چې دا خپل دي، دا قرآن ده او حدیث دی، استنباط ده. کېدی شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدی شي خطا یې کړي. خپل امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدی شي ما رایه خطا وي. نو فقهي نظر هم داسې کېدی شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدی شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه د تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کس دي زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والی ته والی او تعزیر نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعه راغله چې خلک ورته واسطه سول چې دا د غلا واقعه وه، چې دا ښځه د پرېشو له قبیلې نه ده، دا باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطه کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي،
که هغه ارڅو کی، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب اگر سه د قتلیت حد د بحث ور دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني؟
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده، دا تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده، هغه د 250 کلمې کده کتاب لیکل ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل، خو ځو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دی، نوشته کړی دی په ورقه کې. رد المختار ده فتاوی هندیت عالمگیری فتاوا ده، هغه تقریبا تاریخ ته مطالعه کې 300 کاله مخکې لیکل شوی ده. همدارنګ مبسود ده، همدارنګ تشیع جنایی ده. نو دا ټول هغه کتابونه دي چې بدایو صنایع ده، هغه مشهور فتواګانې چې دوی څرنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوی لیکل شوی دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره، له حوادثو سره ایت مطابقت لري اکثر موارد. اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتوا کې تاسو ټول وګورئ، کوم د ترافیکي حادثې پاک لای پیشبینی کړی ده نه، تاسو ټول فتوا د مطالعه کې دغه ټول لوسست دي په موارد دي. سایبریایي جرایم، انټرنیټي جرایم کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ، هغه به څنګه کوي؟ او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سره په مطالعه کې د ترافیکي حادثاتو پاک لبان یو موضوع هم نوینه، او همدارنګه د انټرنیټي جرایم پاک لبان یو موضوع هم نوینه. په هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل، د پیشبینی کړی دي فقاو. ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي، له بانګونه اغلاګان ونوسلې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داشان اغلا نشول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقارن په نظر کې ونیول شي. ولې په دغه فتوا کې اصلا وجود نه لري؟ نو کله چې دوی وسوایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني، هغه خلک دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض دا حکم دی قضایي، نو د قاضي شي کې محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغه شي مشکلات نه دي. د ما امید دا ده دا حکومت طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاونه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار وخلی، او دوی نه کومک وخلی، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې‌ثباتۍ سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعې لپاره د قانون دی، نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چی وکړي، ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي. خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چل ده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و بزور جمع باید اونه کاره ولسی پا منطق بانده خبری ویسی، استدلال ویسی، بحث وکی، خلقه تدا حق ورکی چه کم موضوعات ده مخالف ده شریعت دی رازی بحث وکو دا خونه عقل منی نی منطق بانده چه هر موضوع دوهی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده پا فقه بانده ده فقه ها و پا نظر بانده انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي، په ټول اسلامي وادونو کې. دا لاول نه تر اخره پوری د فقها او په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده، دا به ټول منګه اوریدونکو دا ووري. دا خو یو نظر د فقیه، د فقیه په لوي کې دی چې ما نظر خطایي، نو بنا دا سه مجال باید خلکو ته ورنکول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې وغه ته وي تاسو باندې کوم او توهم او تاړه مده زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي، باید منطق باندې په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د لپاره موږ په دې کې څه غلط لرتي وایو، دا صحیح شي دا غلط وایو، سر خو در نه ده کړی، خو د لپاره وایو چې دا قانون دی، تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبداد را نه ولي. نو کله چې استبداد راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي، د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا دي هغوی کله د تطبیق لپاره دي هغوی د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري، بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې دریږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطيعوا، دما خبرې واورې اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم، هغه واقعیت ده چې هغه کالی چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې موږ ته یو جوړ نه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه، هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي، بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده د یو په مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده، هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات موږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټول بحثونه ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټول نظریاتو یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټول جامع د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل او دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي همغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړي ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تاسو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا په صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص څنګه غوونه کار سوی ده. نو هغه قانون خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان او بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چې کی تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شریعت لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې وسیږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې وسیږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي، دا چې کومه دا د دوی مکملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقي دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان دما پیشنهاد دا توصیه می داد چې باید خلکو ته مجاوبه کول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي، خلکم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټ لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک منګه ورکو، نور حقوق دانان ورکي، علما ورکي، قضات ورکي، دې لپاره ورکي چې د منګه د جامع شوکالي راسي، خوشحالي راسي، لته بدبختي را جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب، بل خبره چې کیږي هغه دا ده چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي، په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت یې ګوري، او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی.
نه، دا پیج ځای کې نشته، دا پیج ځای دنیا کې دا خبره نشته. دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمات لري په ټولو باندې، تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک چې ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي، نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده، چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او د ته به یو خبر ورکول کیږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامع و هغه بیا هغه ته په درو ول سي، هغه ته جزا ورکول سي. دا یو غټ انارشیزم را پیدا کیږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام هم نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت، خپل حقوق لري، او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته د سینو بیا خو بیا بیرته د ځنګل قانون کېږي، چې زورور ته به جزا نه ورکول کېږي، او صاحب د مرتبه او شوکت ته به جزا نه ورکول کېږي. یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده، او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي، او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لري، دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي؟ هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، عالم یم، بیا دا بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېره ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده په جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په وشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختم شوی ده. ټول علما، جمهوري علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان و. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې اسلام نه داوه دا بردهداري او غلامي د کمه کړله. توسیه به دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین و چې دا موضوعات ختم کړل. نو اوس ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا شوی دی، نو دا به خپله خطا ومني، خپله خطا باندې به دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بېرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي، اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي، انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راولي، قانون تطبیق
کوي. دا اصولنامه یې نه راوسته، دا اصولنامه یې نه راوسته. دا
اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. په دې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکوي، بل چاته کمه سزا ورکوي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین نه. ما په اول خپلو خبرو کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي. کله چې بیا داسې قانون هغه قائل سي چاته مرتبه او مقام قائل سي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضی صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث له د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لباندې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل د تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونه دا برخه په همدې ځای پات رسیدي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسد الله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
تیرے شیرے ہجرے دیو ہو پسے بجی شیرے ہجرے شیرین مار تیرے شیرے ہجرے دیو ہو پسے بجی شیرے ہجرے
عمر باد گندی چلی جدری غدری